ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې د تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري اوس د ازادي رادیو خبرونه چلر ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپوندو د 35 مترو د مخام تر شپږو د ساته شپږو په منځنۍ چپا د لشبک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو تکل شوې د چا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشر د افغانستان درې مشتنۍ راپور وړاندې کړي. روزا اوتمبایوا به د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. دیو نامه د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په نوم نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د مخام په شپږ نیم بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي او تم پای وسر وکړل. د پنځم به پورته ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي په ایکس باندې په خندي ټوئیټر لیکلي چې په دې نسخه کې د افغانستان د روسي او پرمختګونو د دوه کانفرنس او د خزو انجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یو نماده کار پاړه بحث وشو. د طالبانو یو جک پولی ډیپلوماټ ذکر جلالی د دوه پراتلونکو غونډه کې د غوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشنۍ څرګند کړه. د نن جمعه پر خپل ایکس باندې په خندي ټوئیټر ولیکل شو د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی هم داراز لیکلی دي چې ملګرو ملتونو د دوه د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د پوینا د دوه د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور، مالی، بانک، تاریخ، لمخدره مواد سره د مبارزې او د بدیل مشیت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمه ییزو همکاریو د بیلګې په وړاندې کولو سره له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په لټه کې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوه دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په لسمه او یو لسمه جوړ شي. د ځینو سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنه د غونډې ته د مدني ټولنې او د بشري حقوقو نو فعالانو خزو ته بلنه ورنه کړي. د خزو د حقونو یو شمیر ډلو د دوه پردي غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امریکتي وزارت د افغانستان پښمیر سیمو کې د کولرا یو بعد خبرې دوه لکبلې د مبرینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن پر خپل ایکس باندې په خوند ټوئیټر ویلي دی چې د زندر سنیو لوري د بعد خبرې دوه پړه خبره شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتي نړیوال سازمان د چهارشنبه پورې د جون په 19 په راپور کې ویل چې روان کال د جنوري له نومړې د میتر شپږشته مې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېغ زره اووه سوه ته 50 پیښې ثبت شوې خو حقیقي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر اوسه ویلي دي چې په افغانستان کې د کولرا له امله 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلوم وسلو لس تنه سیلانیان تښتولي دي. دا پیښه پرون پنځشنبه د بلوچستان ایالت د هرنیو لسوالۍ د زرغون غره په شوان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نومړی څوار لسنه سیلانیانو تښتول خو د هغوی له منځه یې څلور تنه خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کوټې ښار 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټوئیټر لیکلي چې تښتول شوي کسان د پنجاب اوسېدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوځ نو یو وسلواله بیلتون غوښتون کې ډلې ویل دي چې دا شبان پسیمه کې لستنه مشکوک کسان ویل او له هغه څخه پوښتنې پیل کړې دي. او د هسپانیې د سمندري شخورنې ادارې د پنځمه پورست د جون په 14 اعلان وکړ چې یو کروز بیړۍ د اټلانټیک سمندر په اوبو کې آتش پیته بند پات شوې کډوال شخورلې دي. د اشوټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په دې عملیاتو کې د دغه کډوالو د لرګینې بیړۍ د 500 تنو سپرلې او جسدونه هم کنری ټاپو ته نږدې په اوبو کې موندل شوې دي. د اسپانیا د سمندري شخورنې ادارې په وینا یو ټانکر د چهارشنبه په ورځ مسپخین د دغه هیواد له شمال لویدیځ څخه د برازیل په لور روان و چې د ټریفر د جنوب په 1.5 کیلومتر کې یو ډوبه شوې کښتۍ وموندل. هسپانی چارواکو ویلي دي چې یوې تفریحي کروز بیړۍ د مهاجرو د شخورو لپاره خپل لار بدله کړه. وی کول شو چې د بیړۍ عمله او د دریو کسانو جسدونه وباسي خو د هوا د خرابوالي له امله د دوه نورو کسانو جسدونه په سمندر کې پاتې شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شي. په څو شیبو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته پیل شي، خو له دغې ناستې د افغانو نجونو توقعات څه دي؟
زیاتره رسنۍ کې په زیاتره کانفرنسونو کې د دې دوره ډېره شوې ده، خو آخرنی تصمیم نه دی نیمه سوې، خو آخرنی قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي.
چې نن به په دې ناسته کې د افغانو نجونو د سرنوشت په اړه پرېکړه کېږي او که نه، دا به درته وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه د دغې ناستې جزئیات به وروسته هم په تحلیل کې در سره شریک کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې له ایران او پاکستان راستنه شوي افغان کډوال د افغانستان دننه په څه وضعیت کې دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. د به هم راسره واورو چې په دغې دوو ګاونډي هېوادونو کې ولی افغان ماشومان نشي کولای ښوونځي او ته لاړ شي. په دې اړه هم راسره تفصیل شته. نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو. همدارنګه که وخت پاتې شو ساس پیغامونه به راوخلو. نور مسالې به شته.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. ټاکل شوی چې نن د ملګر ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه ویلي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش د مشتنې راپور رسیدلی دی چې نن به په اړه بحث وشي. ورزو فیروزي عزیزي ته چې په دې اړه روستي چوسیت راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تجمع په ورځ د جون په 21مه په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به په اړه بحث وسی. په خبر شوی 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو یادونه هم شوی ده. د دې درې میاشتنی راپور په ځینو برخو کې راغلي چې لا هم لشپګم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز روان دی، او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوی دی. د دې راپور په بل برخه کې لیکل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوی ده. د اپریل په 1مه د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتي ارګانونو ته راجی سوي دي. په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل شوی، خو په امنیتي معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري لومړۍ تر 14مې پورې 2515 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55% لوړوالی ښیي. وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما پرون پنجشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت ماښام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمې لري؟ په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او له زده کړو محروم نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي، خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د لسم ټولګي زده کوونکي وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
بلې چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي، خو که چیرې یادونه وشي د افغان ښځو د لجونو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله، نور طالبان کولی سي چې دغه خندېږ بحث ته یو څه توجه وشي. دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغان نجونو ته به ګټه ورسوي. په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کانفرنسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده، خو آخرنی تصمیم نه دی نیمه سوی، خو آخرنی قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سالرزۍ ازادي راډیو ته وویل
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشري وضعیت او د ښځو نجونو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او اغیزناک تمامې دي، ځکه دلته د ښځو او نجونو د حقونو پاڼه باندې خبرې کیږي، د هغوی د حقونو نه دفاع کیږي، خو باید په جدي ډول دغه کار باید په عملن کې تمام شي. نو غوښتنه مو د نړیوالو څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بیرته د دوی په لاس باندې ورکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیرې سه شنبه په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د بشري حقوقو د شورا په شپږ 50مه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار یې وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بنې څرګندونې د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 13مه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
په راپور کې مواردل چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې په نږدې 15 دقیقو کې ناسته پیلي. په دغه ناسته کې به په هغه 15 مخیز راپور باندې چې د افغانستان د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو لوري پرخز اونجونو د بندیزونو یادونه پکې شوې ده خبري اترې وشي. په همدې موضوع به تم شو. د افغانستان د ولسي جرګې په خاني غړي او په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر شینکې کړوخیل سره په خبرونه کې ده. هغه کړوخیل ستړي مشي خبرونه ته په خیر راغلي. کته سره ته په پیل کې وایست دغه ناست چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په کوربه توپ جوړه شوې ده د افغانستان د سیاسي او هغه بشري وضعیت ترڅنګ د افغانانو موضوع هم یاد کړی چې دوی بار باندې خبرې کوي او د راپور به دوی تحلیلي فکر کوي چې دوی به یو قاطی تصمیم د افغانانو خوځو په برخه کې ونیول شي او پر طالبانو که فشار راوړي څه ډول فشار به وي.
سلامونه. نه په فکر کوم چې د داسې راپورونو شریکول خورا اهمیت لري ځکه چې د ذهنیتونو په بدلولو کې د نوې تصمیم نیولو په ارتباط باندې کولای شي مؤثر واقع شي. خصوصا مخکې چې بنت هم په جنیف کې یو گزارش درلودل او ممالک واورېدل زه فکر کوم چې کافي اغیزې درلودل او مختلف ممالکو خپل حمایت د افغان نجونو څخه اعلان کړ او واقعاً ډېر متاثره شو. همدارنګه د امنیت په شورا کې هم زیاته فکر کوم چې د امنیت شورا کې ځینې تصامیم شاید یو اندازه سیاسي نیول کېږي. ځینې اختلافات چې د ممالک په منځ کې دي شاید ډېر انتظار نشي کېدلی چې تاثیر وکړي، اما فکر کوم بیا هم بېفایدې نه ده ځکه چې په دې مسله باندې که خبره ونه شي نو ګویا د تصمیم نیول به په یو خلا د معلوماتو کې نیول کېږي چې کېدای شي هغه بیا واقعا ډېر سیاسي هغه وي. اما وخت کله چې په دا موضوع په امنیت په شورا کې په دې باندې بحث کېږي یا خبر کېږي یا د راپور وړاندې کېږي مطمئنا چې دا ډېر کومک کوي په راتلونکو ناستو کې یا په
کې دې سپم دغه شوره امنیت په تاسو نه مو غلې کړو. خل لدغې ناستې ورسته د امدغې میاشتې په پای کې د دوهې ناستې د طالبانو په غوښتنه باندې دغې غونډې ته به د خزو د حقونو فعالان یا مدني فعالان د بشري حقونو فعالان نه وربلل کیږي. فکر کوي چې دغه ډول راپورونه به هم غیزمندي
کولی که افغان مرمال تا اولاده هم نشه. ده موضوع دومره وست مطرح ده، معلوم داره ده، واضح ده او دنیا رو بنده خبره ده که دوی لاره هم نشه ده پایان مخی تر مخی رسیده لیده پا دی بنده خبری شوی، دی بنده ذهنیتون جور شوی. مثلا که چوری چی در رچت بنت ریپورت شویدن با مثلا دیو نماما شوی ده گزارش ورانده کهوی ان دا د سند چې کدي وزور نه لري نو سبنوي چې مثلا د دې په وضعیت باندې بلته خبري وکي نو ګډون کوونکی کوم غواړي کوونه غواړي معلومات لري او ولاو چې کدي هڅه وکي چې دا موضوع له اجنډا نه وباسي مطمئنن چې بیرون د اجنډا به هم په دې باندې خبري کیږي له سایډ اف انټرنل کې یا په نورو مجلو کې نه په ناستو کې ان هیڅ امکان نه لري چې دا موضوع د طالبانو د حیات سره په دوه کې ور باندې په غیر رسمي شکل خبره ونه شي. دا خبره به ازو مرو کې
او په ټوله کې اغلی کړو خیل دغه ډول ناستو تاوان کوایو طالبانو د څه کېدلای شي ځکه چې په دغه ډول ناسو کې کم راپورونه چوړاندې کیږي د امنیت د خرابوالي د نجونو د تعلیم د ښځو پر کار بندیز په ټوله کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه باندې خبري اترې کیږي آیا دا لار بندولای شي چې طالبان په نړیواله کې کم نړیوال سره کم تعامل چلري هغه نور ورسره کم شي او نړیوال تعامل په دته تم پیدا نکړي یا ونه غواړي چې له طالبانو سره اړیکې قوی کړي
خب په حقیقت کې خدای سم طالبان ته کومک کوي چې چیز دی پوشي چې مطمئن متوجه شي چې دنیا دې خبرو ته متوجه ده او دوی باید واقعاً په خپل کرونه کې بدلون راوړي ان دا دې په ګټه ده ځکه چې دوی فکر کوي چې کوم گزارش چې دوی وړاندې کوي یا کوم رسنۍ چې دوی له درس نه فعال دي هر څه دې سم خیوي چې مثلا د شریعت په چوکاټ کې د خلکو حقونه خوندي دي مشکلات نشته امنیت برقراره ده او د خلکو ژوند سم مختلفي اما کله چې دوی متوجه شي چې نه چې دنیا په دې ټوله مسله باندې خبره ده نو دا به وخت چې نور دې په خپل کړنه کې بدلون راوړي دا په پخا کې سره کومه کوي او راځو په دې باندې
په بخنه سره هم دغه راپور ته په خبرګون کې چې نن خبر شوې دی او نن باور باندې خبرې کیږي د طالبانو یو چارواکي عکس العمل خود له ویل دي چې نړیوال د افغانستان واقعیتونه په پام کې نه نیسي او دغه ډول راپورونه ورکوي فکر کوي چې دغه ډول راپورونه بیا دوی ومني او کم اصلاحات چې نړیوال ونغواړي هغه په ځان کې راولي
انتظار هم دي کېږي چې باید دوی په خپل کړنو کې تغییرات راوړي معلوم ده داسې ګزارشونه سره کېږي ان دوی په هغه موقف باندې ډېر تاثیر کوي ځکه چې کوم شی چې دوی بیا وایي هغه به اعتبار کوي ځکه چې دوی هغه خبرې به مخالف خلاف ټول دغه شنج په راپور کې راغلي وي به ان معلوم ده دوی په بی اعتباری کې دا کولای شي چې رول ولوبوي اما په حقیقت کې واخره رسیدلې چې دی په کرونا باندې خپل تجدید نظر وکړي او معلومدار په خپل پالیسیانو کې جدي بدلون راوړي
ایرلند کدام را ته جواب کړی د حقانی سفر دوبۍ ته او همدارنګ لغین وروسته د حج مراسم لزینو چارواکو سره کتل او په ټول کې د دوهې ناستا ورته د افغان خزو نور بلل فکر کوي چې یو لار به پرانیزي تر څو د طالبانو حکومت نړیوال پرسمیت او پیژنی کنا له هم مغه شرای چې نړیوال وړاندې کی امغه اساس او بنسټ د ترڅو چې طالبان ومني
فکر نه کوم چې بنلټرن د جرات وکړي چې د دې ستونزې په موجودیت کې دی وکړي چې د طالبان حکومت پرسمیت پوسی مګر کته چې بدلون راوړي بیا امکان شته چې په دې کې بنلټرن هم نرمش وشي
ډیر زیات مننه کور ودان د افغانستان د ولسی جرګې په خانه غړي او په کاناډا کې د افغانستان په خانه سفیر شینکې کړوخیل و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ ناستې په اړه باندې سره خپل تحلیل شریک کړو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ناروی د کډوالو شورا NIRC مشر یان انګلند په ایران کې ستکړو ته د لسکونو افغان کډوالو مشمانو د نن لاسرسي پړه اندېښنه څرګنده کړې ده نو موړی ویل دي چې د افغان کډوالو یو پر درې مبرخه مشمان دي چې ډېرې د بیلابل لاملونو لمخي دغه هیواد په خنځیو کې لستکړو به برخي دي د راپور در تلرو خو تر دې مخکې به ورشو یو نړیواله موضوع برا وخلو په داسې حال کې چې راپور نوای اسرائیل او د لبنان پر جنوب د بریډ لپاره تیاری نسی د امریکا بهرنی او چارو وزیر له اسرائیل څخه وغوښتل چې د جګړې بل جبهه جوړه نکړي ورزو اسمت سروان ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرائیلی چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخي شغل بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالی شورا له مشر تساخی هانګین بی او رون دیمر او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبري وکړه په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپل کورونو ته د اسرائیلي او لبناني کورنۍ د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حلارو غوښتنه کړې ده په ورستې ورځو کې د اسرائیل پوز د لبنان د بریډ لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده د اسرائیل د باندنو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداري ورکړی چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستي پریکړې ته نږدې شوی دی، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ټایمز آف اسرائیل رسپانی لیکلی چې امریکا اندیښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزې ګنبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انتوني بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلک ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز تورن جنرال هارت هیلوی ویلي وو چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو د دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی بې حده ډېرې وړتیاوې لري چې دښمن یوازې له یوې برخې سره آشنا دی. له بلې خوا د حزب الله مشر حسن نصرالله هم خبرداری ورکړی چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسله والې ډلې له توغندیو او بې پیلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سی ان ان تلویزیوني شبکې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویره لري چې د وسپنې ګنبتې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لږ تر لږه د اوسپنې ګنبتې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلی چارواکو خپل امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګنبتې دفاعي سیستم د فلسطینی سختدریځو له لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخه نیولې، خو هغه توغندي چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي ښارونو ویشتي یو شمېر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداري ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربېره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. په دې اړه په جزئیات واورو چې هلته ولې افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
د ناروی د کډوال شورا NRC مشر یان انګلند په ایران کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو ماشومان لزده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د پنځشنبه په ورځ په خپل اکسپانډ دی راپور په خبرېدو لیکلي چې د ټول شموله پالیسیو سره سره په ایران کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو ماشومان څخه یوازې 600,000 وکولای شول چې په 2023 او 2024 تعلیمي کلونو کې په ایران کې خوانځي ته نوملیکنه وکړي. د ناروی د کډوالو د شورا په راپور کې دا هم ویل شوی چې په ایران کې د 4.5 میلیونه افغان کډوالو یو پر دریمه برخه ماشومان دي چې په نظری ډول د ایران په دولتي تعلیمي سیستم کې د شاملېدو اجازه لري، خو په عملي زده کړو کې د دغه شورا په ټکو دا پروسه له مالی محدودیتونو، رسمي او اداري او کلتوري خنډونو سره مخ ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د خپل ماشومان او د راتلونکو چې لزده کړو محروم شوي پړای اندېښمن دي. له دې ډلې یو افغان چې په قاچاقي توګه ایران ته تللی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې خوندې ته د تک اجازه نه لري.
مدت یک سال میشه ایران اومدیم چون که ما پاسپورتی چیزا نداریم، قاچاق اومدیم به خاطر اولادای ما حق درس.
یو کال کیږي چې ایران ته راغلی یو، ځکه پاسپورت او هیڅ نه لرو، قاچاقي راغلی یو. د دې لپاره زموږ اولادونه په ایران کې د تعلیم او تحصیل حق نه لري. کنه زور می فعلا په داسې حال کې ده چې باید خوندې ته شامل شي. عمر یې خوندې ته برابر دی.
احمد هم خوندې ته د شاملې دو په شرایطو برابر څلور ماشومان لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
دای تای دو سال که ما آمدیم بسیار کوششای یاد کردم که دخترکان
دو کلونو رئیس چې موږ دلته راغلی و ډیر حادثه مې وکړه چې لونی می خوندې ته شامل کړم چې دوی له زده کړو شاته پاتې نشي. موږ بل هوا ته خپل ماشومان د زده کړو لپاره راغلی و چې دوی بیا د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او زموږ د هوا راتلونکو جوړون کې شي. خو له بده مرغه ومه نشو کړی چې دوی خوندې کې شامل کړو.
غلام اصغر او کورنۍ بیا په پاسپورت ایران ته تللی، خدای وایي له هڅو سره سره لا نه دی توانېدلی چې خپل ماشومان خوندې ته شامل کړي.
اینجا دفتری کفالت مراجعه کردیم به خاطر دریافت کد یک تا.
دلته مو د کفالت دفتر ته د وګړو کوډ لپاره مراجعه وکړه. په لومړی کې ناغلی کول چې نه کیږي او تاسو په سیاحتي پاسپورت راغلی، اوس یو نوی طرح چې نه پوهیږي د اسلامي جمهوریت د کډوالو سیستم څرنګه دی چې ویلي دي هغه کسان چې په سیاحتي پاسپورت ایران ته ننوتلي او هغه کسان چې له وړاندې د سرشمیرنې پاڼې لري کوي د پانګونې په طرحه کې ګډون کړی وي، نو ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملېدلی نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لګېدو وروسته ډیری افغانان زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
له ایران به ورشو ګاونډي پاکستان ته د خیبر پښتونخوا علي محکمې د حکم په صدرولو سره د پېښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د هغو افغان هنرمندانو لنیول لاس واخلي چې وخت د طالبان رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. پندې سره زموږ خبري مجله هم پای ته رسیږي.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالی محکمې تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه زورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالی محکمې د پینشن بې په ورځ د جون میاشتې په شلمه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پریکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان آزادی رادیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه یو سلوه څلوېښت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر وو شپږو میاشتو مخکې چې کله پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان د بیرته خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان نه ځي نو په زوره به یې موږ وباسو، هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریټ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې را چونکه د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دوی ته په افغانستان کې سخته د دې خطر ده چونکه هلته په موسیقي باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ غلط کیس داخل کو نو آی کې مطلق سټیم لر شو، اوس باقاعده طور پرون چې د جسټس اجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل د دې اس ضرر اونر سي دي ته بالکل سونول شي.
په پاکستان کې مېشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې مېشت افغان سندرغاړي احمد ګل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګری دي، تبلا نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګری را ټول شوي وسره او عدالت ډېر خسته پریکړه وکړه او الله دې دې کورونو ته خیر برکت ورکړي او بالکل فیصله وشو چې افغان سندرغاړو لا په پېښور کې به داسې ستونزه نو جوړیږي ورله او دې بدل توسيږي چې دې زمنګ ترسو تکې سونه خلاصي وي نه.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې خوښ دي، بیا هم وایي چې نورو غنستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړي سید الله وفا په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
بیا هم بغیر د دې نم ستونزې شته دي، دا نه ده چې دې سره په ستونزې ختم شي، ستونزې شته دی نورې د کاروبار یا اقتصادي ستونزې شته دی، دلته کې روزګار مسلې دي، نو دې سره خو یو دا وشو چې دغه د تګ را تګ مسلې به لږ اسان نه شي، د پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نورې بس اقتصادي ستونزې دي، زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي، سبقونو نه پاتې دي، دغه ستونزې شته.
نو موړای وای تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي، دوی کولای شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي.